د ازادي رادیو درنو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. نن د جمعې ورځ ده، سرطان 14 د 1390 مریض هجري کال، نن د 2019 میلادي کال د جولای له 15 نیټې سره برابر ده. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د سولې په اړه له روانو هلو ځلو تاسو ته معلومات ورکوو. رپورټونه وایي چې ټاکل شوې ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان د وسلوالو طالبانو له یو شمېر سیاسي مشرانو سره وګوري او د افغانستان پر سوله خبرې ورسره وکړي. نور رپورټونه به وروسته درته معرفي کړم. د دې ساعت د ازادي راډیو مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
سلام، په پایل کې د خبرونو د سر ټکی. د فاریاب ولایت د خواجه سب سپوش ولسوالۍ په گنج بازار کې د هوند د دوو مرمیو د لګېدو پیښې درنه مرګ ژوبله اړولې. ولسمشر اشرف غنی د زابل سیمه ییزو چارواکو ته ویلي دي چې د دې ولایت امنیتي پلان چمتو کړي او د سودان واکمن پوځي جنرالان د مخالفو معترضانو له مشرانو سره موافقې ته رسېدلي. بشپړ خبرونه. د فاریاب ولایت د خواجه سب سپوش ولسوالۍ په گنج بازار کې د هوان د دوو مرمیو د راپریوتو په پیښه کې 9 کسان مړه شوي او له 150 زیات نور ټپیان دي. د فاریاب د امنیه قمندانې ویان عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته ویل چې دا هوانونه طالبانو ویشتلي.
دو مرمی آوان در داخل گنج بازار یا مال بازار اصابت کرد. نخست 4 تن از هموطنان ما که تمام افراد ملکی بود شهید شد. چند لحظه پیشتر برای ما خبر رسید که 5 تن دیگر هم از مظلومین شهید شد، جان باختند در شفاخانه. به جمله 9 تن شهید شد و 31 الی 32 نفر دیگر مجروح شد.
د چارواکو له قوله په تازه راپورونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 14 تنه او د ټپیانو شمیر 26 ښودل شوی. ولسمشر اشرف غنی د زابل سیمه ییزو چارواکو ته ویلي دي چې د دې ولایت امنیتي پلان چمتو کړي. جمهوري ریاست په یو خبر پڼه کې وایي چې ولسمشر نن سهار زابل ولایت ته له رسېدو وروسته له والي او امنیتي چارواکو سره په غونډو کې عمومي امنیتي وضعیت وڅېړه او د چارواکو لخوا د امنیتي راپور تر اورېدو وروسته یې سپارښتنه وکړه چې د امنیت مسؤلې ادارې د خپل امنیتي پلان چمتو کړي. افغان ولسمشر د چهارشنبې په ورځ د یو دوه ورځني سفر لپاره کندهار ته تللی و او هلته یې هم یو شمیر پروژې پرانیستې او د خلکو له استازو سره یې وکتل. ښاغلي غنی نن سهار د زابل ولایت مرکز ته ورسېده. د عامه محافظت د ځواکونو 9 سرتیری تیره شپه د هرات ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې وژل شوي. دا خبر دو امنیتي چارواکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړ. د چارواکو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه وړي نومونه افشا شي وویل، په دې حمله کې د عامه محافظت د ځواکونو 15 نور سرتیری اسیران شوي او یو بل ټپي دی. له دې مخکې د هرات امنیه قمندان جنرال امین الله امرخیل د هرات ولایت په پښتون زرغون اوبه او کرخ ولسوالیو کې د ناامنیو پر پیښو اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو په دې ولسوالیو کې پاکستاني جنګیالي د طالبانو په لیکو کې جګړه کوي. د سودان واکمن پوځي جنرالان په دې هیواد کې د روان سیاسي کړکیچ د پای ته رسولو لپاره د اعتراض کوونکو له مشرانو سره موافقې ته رسېدلي دي. د افریقایي ټولنې لخوا معزف منځګړي محمد حسن لبات په یوه خبري غونډه کې وویل چې دواړو خواوو د پنجشنبې په ورځ د دریو کلونو یا له هغه د لږې زیاتې مودې لپاره د پوځي او ملکي مشرانو ترمنځ په نوبتي ډول د خپلواکې شورا پر جوړولو موافقه وکړه. دا موافقه په پلازمینه خرطوم کې له دوه ورځنیو خبرو وروسته شوې ده. په مې میاشت کې د دې ټکي پر سر چې آیا د دې شورا مشري به ملکیان کوي که پوځیان، د اختلاف له کبله خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د سودان واکمنه انتقالي پوځي شورا او د معترضانو مشران پر دې هم سلا شوي چې د متخصصو شخصیتونو په ګډون یو خپلواک حکومت جوړ او په تیرو څو اونیو کې د تشدد د پیښو په اړه چې په نتیجه کې لسګونه اعتراض کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول په خپلواک ډول تحقیقات وکړي. د جرمني د شتوتګارت ښار یوې سیمه ییزې محکمې یوه جرمنۍ میرمن په اسلامي دولت ډله یا داعش کې د غړیتوب په تور په 15 کاله حبس محکومه کړې ده. د محکمې دا پریکړه نن وروسته له هغه اعلان شوه چې دا ښځه په یوه بهرنۍ تروریستي ډله کې په غړیتوب مجرمه وپیژندل شوه. د شتوتګارت د محکمه ته وویل شول چې د ښځې چې نوم یې د قوانینو له مخې یوازې سابینا اولریک اس ښودل شوی دی د 2013 او 2018 کلونو ترمنځ په سوریه کې ژوند کړی. څارنوالانو ویلي دي چې د میرمنې سوریه ته له رسېدو وروسته د داعش ډلې له یو غړي سره واده وکړ او د دې ډلې د وسلوالو لخوا په یوه ولجه شوي کور کې ژوند کاوه او هلته یې د وسلو د کارولو روزنه ترلاسه کړه. او وروستی خبر د اروپایي هیوادونو چارواکي هڅه کوي چې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لیوالو د لویدیز بالکان شپږو هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې دا ټولنه لا هم د دوی د هیلو ته په مثبت نظر ګوري. د اروپایي ټولنې په چارو کې د جرمني د دولت وزیر میکایل روت پرون د جولای په 14 وویل برلین په اروپایي ټولنه کې د سیمې د دې هیوادونو د ګډون ملاتړ کوي. هغه زیاته کړه زموږ لپاره د لویدیز بالکان هیوادونه د اروپایي ټولنې د انګړ شا نه بلکې مخه ده. ښاغلی روت د پولانډ په پوزنان ښار کې د لویدیز بالکان سرمشري ځای ته د وینا پر مهال دا څرګندونې وکړې.
ساعت د مازدیګر 4:05 سوې ده. خپرونه مو تر 5 ده او دا خبری خپرونه ده. په دې خپرونه کې تاسو ته رپورټونه لرو. د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې تاسو ته په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو رپورټ لرو. ټاکل شوی ده د رپورټونو په اساس چې د پاکستان صدر اعظم د وسلوالو طالبانو له یو شمېر سیاسي رهبرانو سره وګوري او د افغانستان پر سولې خبرې ورسره وکړي. دا په افغانستان کې له سولې سره څومره کومک وکړي په دې اړه موږ رپورټ لرو. په اورزګان کې به واوري چې خلک وایي چې هلته باید پوځي عملیات وسي ځکه د دوی ورځ په ورځ ژوند له ډیرو ستونزو سره مخامخ کیږي. د ازادي راډیو خبریال ته یو شمېر اورزګانیانو ویلي چې دوی د دوی په سیمو کې دومره ممنوعیتونه زیات دي چې دوی د خوراک لپاره څه نه لري، لارې بندې دي او خلک مجبور دي چې واښه وخوري. له خوست به په یو رپورټ کې واوري
ډېرې مځکې موږ نه سیلابوي یې وړي ټول خوست او به په موږ اسفرادو هغه اوبه چې روشي ډېره کمه بخه روغ وله موږ بندونه ټول خروب کړي.
په دې ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې د علي شیرخوړ له یو بل بیلې کړي او په باران
په دې خپرونه کې د ازادي راډیو او د یونیسف د ادارې ګډ پروګرام درته خپرو چې د کوچنیانو پر حقونو باندې بحث کوي او د ګوړی اچار پروګرام هم درته لرو. اوریدونکو تاسو خبر یاست چې ټاکل شوی ده د یک شنبه او دو شنبه په ورځو به په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه ځانګړې خبرې وسی. دا خبرې ځانګړې د دې لپاره دي چې په دې کې به د وسلوالو طالبانو یو شمېر سیاسي استازي او له افغانستانه یو پلاوی چې د رپورټونو پر اساس په هغه کې د مدني ټولنې استازي، د افغانستان د سولې د عالي شورا استازي او پېژندل شوي سیاسي کسان شامل دي سره ګوري به او په خپلو کې به خبرې کوي. دغه خبرې د جرمني د حکومت په ملاتړ او د قطر د حکومت په ملاتړ کیږي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلزاد ویلي چې دای هیله مندي چې د یک شنبه او دو شنبه په ورځو بعد افغانستان پر سولې جدي خبرې وشي او د افغانستان د سولې پروسې سره به مرسته وکړي. په همدې حال کې د امریکا ژغ د جنوبي اسیا برخې یو راپور خپور کړی او خبري ورکړی دی چې ټاکل سوی د پاکستان صدر اعظم عمران خان په نږدې ورځو کې د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره وګوري. د امریکا ژغ په حواله په کابل کې د حکومت یوې معتبرې سرچینې دا خبر تایید کړی او ویلي دی چې د طالبانو له سیاسي استازو سره د عمران خان د کتنې پاړه د کابل په کابل کې له چارواکو سره معلومات شریک شوی دي او په هماهنګي کې به دا کتنه ترسره شي. د افغانستان حکومت تر اوسه رسمن په دې اړه مطبوعات نه دی ویلي. د ازادي راډیو خبریال ناجیه ساپی به په دې ارتباط نور جزئیات وړاندې کړي.
په داسې حال کې چې په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره هلې ځلې روانې دي، ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان له یو شمېر طالب استازو سره وګوري. د افغانستان د سولې عالي شورا هم دغه کتنه د سولې لپاره مثبت ګام یادوي. د سولې د عالي شورا مرستیال عز الله دین محمد د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
عمران خان د طالبانو سره کېني نو ته به تاسو پوهېږي چې طالبان زیاته برخه په پاکستان کې دي او کورونه ملته دي او طالبان همالته دي او د هغه ځینې فعالیت کوي. نو که عمران خان طالبان تشویق کړي د خبرو دپاره، د افغانانو سره د ناستې دپاره او د فیصلې رسېدو دپاره، نو دا اقدام ښه اقدام دی. د دوی لیدل به مثبت وي. ښه به وي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان دولتي راډیو د صدر اعظم عمران خان د یو سلاکار نعیم الحق له خولې ویلي چې ټاکل شوي عمران خان به په روانه میلادي میاشت کې د طالبانو له یو شمېر استازیو سره وګوري. په سیاسي چارو کې د صدر اعظم عمران خان سلاکار نعیم الحق ویلي چې عمران خان طالبانو سره د کتنه افغان حکومت سره د سلا مشورو وروسته کوي او ټاکل شوي چې پاکستان حکومت به افغان حکومت سره د دې کتنې جزئیات شریک کړي. وسله والو طالبانو له عمران خان سره د دې کتنې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته په سفر کې د سولې په تړاو له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې. خو یو شمېر افغان کارپوهان وایي هغه مخالفتونه چې سعودي عربستان او قطر له طالبانو سره لري، سعودي غواړي چې د دوحه پر ضد نوې ډله په پاکستان کې جوړه او عمران خان ورسره وګوري. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی چې د پاکستان او سیمې حالات له نږدې ساري وایي سعودي غواړي په دې کار سره طالبان په دوو ډلو وویشي.
واقعیت دا ده چې هغه ډلو ته پلي چې عمران خان ورسره ګوري، هغه طالبان چې په قطر کې دي هغه نه دي. هغه مخالفتونه چې د دوحه او سعودي په منځ کې دي، سعودي غواړي چې د دوحه په ضد کې یو بل ډله په پاکستان کې جوړ کړي. یعنې طالبان دوه شاخص دي، یو مرکز په پاکستان کې وي، یو په قطر کې وي. دا ده یو لوبه ده، اما نتایج سولې ته تمام سي. دا نتایج
نشته. دا سیال کې د چې ټاکل شوی د افغان سولې لپاره د ځل د جرمني او قطر په کوربتوب راتلونکي یک شنبه په دوحه کې غونډه پیل شي. تر دې مخکې مسکو د دا ډول دو غونډو کوربه و چې پکې د افغانستان یو شمېر پیژندل شوی او سیاسي سیرو تر څنګ د طالبانو د قطر د دفتر یو شمېر غړیو هم پکې ګډون کړی و. طالبانو هم له خپل لوري په دې غونډه کې د ګډون لپاره تیاری ښودلی. دغه غونډه د یک شنبه په ورځ داسې مهال پیلېږي چې په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د استادیو ترمنځ خبرې چې پرونې شپږمه ورځ وه بې نتیجې پای ته ورسېدې او ټاکل شوی چې د شنبه په ورځ له سره پیل شي. دا خبره د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو ته وکړه. هغه ویلي چې د سولې د یوې موافقې لپاره کار په سلو کې اتیا بشپړ شوی، خو ځینې مسایل زیات بحث ته اړتیا لري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د فرانسې ګمرکي چارواکو په 2018 میلادي کال کې یو شمېر تاریخي آثار چې له پاکستانه قاچاق کېدل ونیول. دغه آثار وروسته فرانسوي تاریخ څېړونکو وویل چې د پاکستان په بلوچستان ایالت پورې تعلق لري. په دې کې د برونزو د عصر آثار شامل وو چې حتی تر 15,000 کاله زیاته سابقه لري. د فرانسې حکومت د تیرې سه‌شنبې په ورځ دغه خزانه د پاکستان حکومت ته بیرته وسپارله. په دې کې مختلف تاریخي آثار شامل وو. په پاریس کې د پاکستان د سفارت شارج دافیر محمد امجد عزیز قاضي وویل چې د دوی لپاره دا د احساساتو څخه یو ډکه شیبه و، ځکه د پاکستان د تاریخ یو برخه بیرته پاکستان ته وسپارل سوه او خپل هیواد ته ستنه سوه. د ازادي راډیو پر انګلیسي برخه په دې اړه یو ویډیو خپره شوی. یو ویډیوي رپورټ دی د فرانس پرس اژانس او د رویټرز خبري اژانس ګډ ویډیوي رپورټ دی. نو که تاسو او علاقه ورسره لري غواړئ چې پوسی چې دا څه رقم تاریخي آثار وو، د ازادي راډیو د انګلیسي برخې وبپاڼې ته ورسئ. د ازادي راډیو د انګلیسي برخه وبپاڼې ادرس دی rfrl.org rfrl.org. دلته دغه رپورټ تاسو کتلای سئ او بیا یې حتی کولای سئ چې خپل نور دوستان او عزیزان سره شریک کړئ. دا تاریخي آثار چې ما وکتل ډیر په افغانستان کې د تاریخي آثارو ته ورته دي، منګی دي، کوزی دي. نو تاسو ته به هم ډیر په زړه پورې وي. اوس به ورسو روزګان ته په روزګان کې خلک وایي چې باید حکومت هلته پوځي عملیات وکړي. دوی وایي چې د ځینې ولسوالیو لارې د ډېرې مودې راهیسې بندې دي او په ځینې سیمو کې حتی خلک دومره مجبور دي چې د خوراکي موادو د نشتوالي له امله واښه خوري. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه له اروزګان رپورټ لري.
د ترین کوټ شار څخه د اورزګان چنارتو ولسوالۍ ته غزیدلې لاره که څه هم وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ له تیرو درنیمو کلونو راهیسې تړلې، خو د دغې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو دغه لاره له تیرو دریو ورځو راهیسې د ملکي خلکو پر مخ هم تړلې ده. د یادې ولسوالۍ یو شمېر کسان چې اوس په ترینکوټ ښار کې بند پاتې دي، ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبان و یادې ولسوالۍ ته د خلکو تر څنګ د خوراکي او غیر خوراکي توکو مخه هم نیولې. دوی زیاتوي چې هلته اوس په ولسوالۍ کې خوراکي توکي پر خلاصېدو دي او په خبره یې چې خلک له لوږې په لاسونو میده سوي غنم او یا هم واښه خوري.
پل دادی موټر په دغه ګرمال کې راګرځولي عام ولسمار کړی، حکومت خو ورور موټر نه باري، حکومت خو ورور څه څه وړي، حکومت خو بل څه ځای پر ځای ناست
و. طالبانو تړلې ده د ولسوال دی، ترې شلان مو پاتې دي، ژرندې مو ولاړې دي، دغه نقدر به موږ ولا کله روچې پر میچن باندې غنم ټکوو، داسې اوبله باندې کوو، یې دا مدا یال خوراک دی.
پنج د چا سره مشره جوړ کم دا کوي وایلار پر باندې کبل مشکل جوړ پر باندې. هلته خو ګورم عجزي استا، مظلوم ولستا، سپینجریستا، مریضانستا، دا خو څه ګناه ده؟
نه دواستا، نه وړستا، نه غوړستا، نه تیل واغشان، خو مخکې بند.
دغه خلک وایي د یادې لارې په تړل کېدو سره خلکو ته زیات مالی زیانونه هم اوښتي. دوی وایي بربري موټر یې په لاره کې بند پاتې دي او په کښې کې بار خوراکي توکي هم د خرابېدو په حال کې دي. دوی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې لار ورته خلاصه کړي او د سپر په توګه دې نه کاروي. یادو خلکو دغه راز پر دولت هم غږ وکړ چې یا د لار ورته خلاصه کړي او امن یې کړي. دوی ګواښ وکړ که لار ورته خلاصه نه کړي نو په لاریونونو به لاس پورې کړي.
غوښتنه مې دا چې دا لار دي لکه ورور مشکل چې دی د حکومت سره خپل مشکل دي ورسره کې جنګ وزر کار ته مشکل سلري خو دی دوی به څنګه په څنګه لاس لولي هر مشکل چې لري خوونه دوی دواړه دا یله ده چې ورور جانه د لکشین دوه ورونه یاست ته څوک یې حکومت څوک دی بل څوک دی مشکلات لال کې د لکشین دوه ورونه سي
موږ به هلته هم اعتراض وکړو د دولت په دغه کې دلته به په علي صاحب دروازې ته هم ولاړ یو نارې به و بغارې به و ګرېوان به ورته چېرو چې ورور زموږ غم خوره.
د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری بیا دا نه مني چې یاد لاره دي وسلوالو طالبانو تړلې وي، خو د ولایت مقام مسولین بیا مني چې وسلوالو طالبانو د چنارتو ولسوالۍ لاره د ملکي خلکو پر مخ تړلې، خو وایي خلاصون یې د دوی تر واسپورته خبره ده. د ولایت مقام سرپرست او مرستیال والي عطا الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې دومره نظامي ځواک نه لري چې یاد لاره په خلاصه او امن کړي. نوموړي وایي دوی به هڅه وکړي چې یاد لاره د قومي مخورو په مرسته خلاصه کړي. بیا د یادې ولسوالۍ امنیتي مسولینو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې ملکي خلک دي د سپر په توګه نه کاروي او له دوی سره دې مخامخ وجنګېږي. د یادې ولسوالۍ د امنیې قومندانې مرستیال محیب الله ازادي راډیو ته داسې وویل،
خو د عام ولس سره دي زموږ په مقابل د دولت په مقابل مشکل نه جوړي. زما د چنارتو په ولسوالۍ کې دي د یو لسو کسو پولیسو سره په واسه نه ده پراخ.
د چنارتو ولسوالۍ امنیتي مسولین دغه راز زیاتوي که چیرې مرکزي او ولایتي اداره امکانات په لاس کې ورکړي نو ډیر ژر به یاد لاره د وسلوالو طالبانو له شتون څخه خلاصه کړي او امن به یې کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دغه اداو په تړاو څه نه دي ویلي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
وربسو خوست. د خوست په شمیر سرحدي ولسوالیو کې خلک وایي چې د افغانستان حکومت په وروستیو څو کلونو کې حکومتونو هلته د بیا رغونې کار ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې او دوی له ابتدایي خدماتو څخه بې برخې دي. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل له خوست رپورټ لري.
د خوست د ترزی او علي شیر ولسوالۍ چې په خواله نام نو سیمه څخه وه او د بیا رغونې لازم کارونه پکې نه دي ترسره شوي، په دې وروستیو کې امن ښه شوی او اوسیدونکي د ژوند په هره برخه کې د دولت د پاملرنې غوښتنه لري. د ترزی یو قومي مشر حاجي مختارالدین جلالزوی په یاده ولسوالۍ کې مشال راډیو سره د خلکو ځینې ستونزې او غوښتنې داسې شریکې کړې.
تخمو پیسا کې د کوري کیمیاوي پیسا کې د تجر ضرورت ده، ځکه دلته زراعت کمزوره ده او ویالې مثال بندونه استنادی دیولنه دی تجربه ضرورت لري. ترزی کی وسینه کلینیک خپل سیټ امیر اسد جوړ کړا ده، نو دوی باید زړه زړه مسلکی ډاکټر خپل سټاف تر ولګي ترڅو د خلکو ستونزې دل تعالی حل شي. امنیتی مشکله ان شاء الله وزل تډیر نشته.
د خو ځای ادارې د لپاره چې د ترزی او علي شیر دوستون کو غوښتنې په سمته غووري او د خپل امکاناتو په چوکاټ کې ورسره د پروژو شمنی وکي، دا زری د خوز د ټولو ادارو په ځانګړي ډول د سکتوري ادارو مشران حل تبي وریول او د سیمهوالو ستونزې او غوښتنې لنګ دی واوري دي. د لندن د سیمه اوسیدونکو زادران اجي اموي
ډیرم ځکه مونږ نسله بو یوړي ټول خوست او بابا مونږه سفارادو اغه او بچی روش ډیره کامه بخرو غلا مونږه بندونه ټول خروف کی.
په دې ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې د علي شیر خوړ له یو بل بیلې کړي او په باراني موسم کې ور باندې تاګ او راتګ ستونزمن وي. د کبیرګل په نوم د بخانی اوسیدونکو غوښتنه کوي چې کلی ته نږدې پل وتړل شي.
چې توی روشي میګل یار باندې دو په ډېر وریا باندې په زړې غونډې ګډې کو دا خیش کوشي میګته دال یار جوړ شي او د پلونه کوم سره کې دي د پلونه دي درته جوړ شي.
که څه هم بیکاری په هواد شمول ستونزو کې راځي، خو د ترزی او علي شیر ولسوالۍ په ګډون د خوست هغه سیمو کې چې مخکې له جګړو زیانمنې وي دا ستونزه پکې ډېره ده. د بلاوډ کلي اوسیدونکی حاجي عبدالمحمد وایي
والله که کور هیڅ نه ته ملېږي صاحب، خو بس وز نه ځي. مزدور چې دی ته خپل مزدوري نه ملېږي، نه چاته کیسه ملېږي او نه چاته مزدوري ملېږي چې خپل بچی ته روزي پیدا.
د خوست د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د اوسیدونکو د ستونزو او غوښتنو د اورېدو لپاره د نورو چارواکو تر څنګ په خپله خوست والي محمد حلیم فدایي هم ورغلی و. نوموړي د سیمهوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای وبللې او ویې ویل
د علي شیر او ترزیو د ولسونو ستونزې ټولې معقولې او داسې ستونزې دي چې باید حل شي ترڅو دوی له اقتصادي پلوه خصوصا د زراعت له لارې په پښو باندې ودري او تر څنګ یې موږ د دوی ټولې ستونزې هم واورېدې، هم مو راټولې کړلې او هم مو رئیسانو ته دنده وسپارله چې د دې پر بنسټ هغوی خپل عملیاتي پلانونه جوړ دغه غوښتنې په سکتوري جلسو او همدارنګه د ولایت په انکشافي پلان او کمیټه کې شاملې تر څو موږ د هغې لپاره د پیسو په لټه کې شو.
خوست والی زیاته کړه تر راتلونکو دوه اونیو پورې به د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره درې د استنادي دیوالونو د جوړولو پروژې پیل شي او همدارنګه به دوی ته د کرنې او مالدارۍ په برخو کې د ځینو نورو پروژو قراردادونه هم لاسلیک شي. په دې ورځ د افغان حکومت له بودیجې څخه د 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت د خوست د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د ابوخانې په کلي کې د یو دوه پوړیز جومات د بنسټ ډبره هم کیښودل شوه چې د چارواکو په وینا ودانیزې چارې به یې د یو کال په موده کې سر ته ورسیږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتو د دې هرکلی کړی دی چې د برېټانیا حکومت د هسپانیا په جنوب کې د جبل طارق په تنګه کې د ایران د تیلو یو بیړۍ ضبط کړې ده. د ایران حکومت دا کار غندلی دی او په تهران کې د برېټانیا سفیر د اعتراض لپاره ورغوښتی دی، خو د امریکا متحده ایالاتو ویلي دي چې دا یو مناسب کار و چې برېټانیا وکړ. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون په ټویټر کې ولیکل دا غوره خبر دی چې بریتانیا د ګریس یو په نوم د تیلو لویه لږدونکې کښتۍ ضبط کړې ده. د بولټن په خبره په دې ټانکر کې ایرانی تیل بار و چې د اروپایي ټولنې د بندیزونو خلاف سوریې ته لږدول کېدل. دغه کښتۍ د جبل طارق د جنوب په 4 کیلومتره کې نیول سوې چې بریتانیا یې د خپل قلمرو اوبه ګڼي. په عین حال کې اسپانیا هم چې د دې قلمرو پر مالکیت دعوه لري ویلي چې دا د هسپانیا د قلمرو اوبه دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار لیکلي امریکا او متحدان به یې خپلو هڅو ته دوام ورکړي څو په تهران او دمشق کې رژیمونه ونسي کولی له دغه غیر قانوني تجارت څخه ګټه پورته کړي. جبل طارق چې د برېټانیا لخوا اداره کیږي حکومت یې پرون ویلي د برېټانیا د شاهي سمندري ځواک غړي دغه کښتۍ ته ختلي دي. شک کیږي چې د ایران دغه کښتۍ د سوریې بنیاس تصفیه ځای ته چې د اروپایي ټولنې په بندیزونو کې شامل دی اومه تیل لېږدول. د برېټانیا د صدر اعظم یو ویاند وویل تیریزه می په جبل طارق کې چې د برېټانیا د قلمرو یو برخه ده د چارواکو د دې کوټل اقدام هرکلی کړی دی. د جبل طارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو په یو بیان کې وویل موږ دلایل لرو چې ووایو د ګریسیو په نوم دغه کښتۍ د سوریې د بنیاس د تیلو تصفیه ځای ته اومه تیل لېږدول. د ویلی دغه تصفیه ځای د هغه شرکت ملکیت دی چې د اروپایي ټولنې لخوا پر سوریې په لګول سویو بندیزونو کې شامل دی. که څه هم اروپایي ټولنې له 2011 میلادي کال راهیسې سوریې ته د تیلو انتقالات منع کړي، دا به لومړی وار وي چې په دې سیمه کې د تیلو یو ټانکر ضبط کیږي. د دې پیښې په اړه ایران په تهران کې د برېټانیا سفیر احضار کړی او د تیلو د لېږدونکي کښتۍ ضبطېدل یې غیر قانوني بللی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی ویلي وروسته له هغې چې د جبل طارق په تنګي کې د ایران د تیلو یو ټانکر په غیر قانوني ډول د انګریزانو د سمندري ځواک لخوا ودرول سو د تهران لپاره د برېټانیا سفیر احضار کړی سو. د ایران د تیلو یو لېږدونکي کښتۍ په داسې حال کې ضبط کیږي چې د ایران او لویدیز په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. دا کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 میلادي کال په مې میاشت کې له اټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. دغه اټومي تړون په 2015 میلادي کال کې د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوردونکو تاسو پرون واوریدل چې د افغانستان د پوهنې وزارت د افغانستان په ښوونځیو کې د یو شمېر ښوونکو، سرښوونکو او د مکتبونو د یو شمېر مامورینو له لوري له زده کوونکو سره د خراب چلند پر ځینې پیښو باندې چې حتی د زده کوونکو جنسي ځورونه هم پکې شامله ده اندېښنه څرګنده کړه. د پوهنې وزارت ویاندي ازادي راډیو ته وویل چې شل داسې پیښې یې سږ کال ثبت کړي دي او په یاد باید ولرو چې په ډیرو مواردو کې شایي کورنۍ د ټولنیز فشار او ځینې نورو محدودیتونو له امله ونه غواړي چې خبرې وکړي او شایي پټه خوله پاته کیږي. د کابل په غلام حیدر خان لیسه کې پرون موږ رپورټ درلود چې یو سرښوونکی د اتم ټولګي زده کوونکی وهلی و او لاس یې ورمات کړی و. دغه زده کوونکي کورنۍ خبرې ونه کړې او ازادي راډیو ته یې وویل چې دوی نه غواړي پر دې مسله بحث وکړي. نن د کابل یو بل رپورټ لرو د افغانستان د معارف په ارتباط. په کابل کې د افغان ترک ښوونځي یو شمېر مسؤلین ادعا کوي چې پولیس د دغو ادارې یو شمېر ښوونځیو ته له وسلو سره په زور ورننوتي او د ښوونځیو له یو شمېر زده کوونکو او د ښوونکو له کورنیو سره یې ناوړه چلند کړی دی. د کابل د امنیه قمندانۍ مسؤلین او د افغانستان د پوهنې وزارت مسؤلینو دا خبر رد کړی دی، خو بیا هم ناجیه ساپۍ په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
خیلی سر صدا میکردم تو میدونم نشون بونگم پلیس زنونه بودن
در روز مکتب کایتون زدم چه فکر
داد پیخ یو عینی شهید دی وای پلیس د اریانا افغان ترک خوانزی تا لوسلو سره نوتل او د خوانزی له خونکو او زکونکو سره نوړه چلند وکړ. دو عینی شهیدانو حلیم او حاجی سید ازادی رو دیتو ویل
یعنی پولیس ها سبه کی آمده؟
دیگه موتر یاو پاش آمده
نن سهر پولیس لطنگ و موتر رو سر راغلی بو او دو خونزی دروازه ما تکره.
خیلی سرسدا میکردم تو میدونم نشان بونگم پولیس
شانه بودم دکوونکو او دو کورانه و غبون آوریدل کدل چی پولیس رو لساحی لریکاول دروازه را ما تکره و ننواتل
نمیمونم پی برانگا نرزه مکتب کایتان بزن چه فکر.
په ورته وخت کې د پوهنې وزارت سلاکار او د افغان ترک د ښوونځیو د ریاست مسؤل اماد الدین سراجی د خبرې له ازادي راډیو سره په مرکه کې تایید کړې. ښاغلی سراجی وویل پولیس د افغان ترک یو شمېر ښوونځیو ته له وسلو سره نوتلي دروازه یې ماته کړې او له ښوونکو سره یې نوړه چلند کړی.
د سهار په 9:30 بجو پولیس له رینجر او اوبو پاشونکو موټرو څخه کار واخیست، د ښوونځي دروازه یې ماته کړه او هغه زده کوونکي که او کورنۍ چې په داخل کې وو پرې اوبه وشیندلې او د ټوپک په میلې ډېر خلک وهلي او ټکولې دي.
حسم وکړه سو د دغه خوانځي او لخونکو او زدکونکو سره خبري وکړو خو هغوی سیمه پریخي وه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د بلخ پولیسو هم د مزار شریف د افغان ترک د نجونو او هلکانو پر خوانځیو حمله کړې وه. په ترکیه کې د 2016 میلادي کال له کودتا وروسته د ترکیې حکومت فتح الله ګولن د دغه کودتا اصلي تورن وګڼه او د افغان ترک خوانځي چې د ګولن تر نظر لاندې فعالیت درلود د ټولو د تړل کېدو غوښتنه وکړه. په ورته که د ترکیه دولت له افغان حکومت او غوښتل چې د دغه خوانځیو فعالیتونه ودروي. له بلې خوا د پوهنې وزارت دا مسله ردوي او وایي چې په کابل کې د افغان ترک خوانځیو د مدیریت لیک په سولیز ډول ترسره شوی. د پوهنې وزارت ویاند نوریانو صحت وایي هیڅ ډول تاوتریخوالی نه دی شوی. د افغان ترک خوانځیو د مدیریت انتقال پیل شوی او له شوي تفاهم سره به دا کار ترسره شي. یوازې د کابل ښار د آریانا افغان ترک په خوانځي کې یو څو کسان غوښتل چې ستونزه رامنځته کړي خو دغه ستونزه هواره شوې ده. په همدې حال کې د کابل د امنیه قومندانۍ مسؤلین هم د افغان ترک خوانځیو له مسؤلینو سره ناوړه چلند خبره ردوي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د افغان ترک 12 خوانځي په کابل او نورې په ولایتونو کې فعالیت کوي.
د ملګرو ملتونو د کوچنیانو اداره یونیسف د مې د میاشتې په 23 نیټه وویل چې په افغانستان کې تیر کال پر ښوونځیو حملې د وړم کال په پرتله 3 برابره زیاتې سوې دي او له دې امله ډېر کوچنیان زده کړه نسي کولی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله 3.1 میلیونه ماشومان له ښوونځي څخه کال پاتې دي چې 80% یې نجونې دي. بې امنیتي او پر ښوونځیو حملې د دغو اصلي عامل دی. اوس ورځو احمد تکل د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د فاریاب ولایت د خواجه سب سپوش ولسوالۍ په ګنج بازار کې د هاوان د دوو مرمیو د راپریوتو په پیښه کې 14 کسان مړه شوي او 26 نور ټپیان دي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې د هاوانونه طالبانو ویشتلي دي. ولسمشر اشرف غنی نن سهار زابل ولایت ته له رسېدو وروسته له ولي او امنیتي چارواکو سره په غونډه کې عمومي امنیتي وضعیت وڅېړه او د چارواکو لخوا د امنیتي راپور تر اورېدو وروسته یې سپارښتنه وکړه چې مسؤولې ادارې د خپل امنیتي پلان چمتو کړي. د عامه محافظت د ځواکونو نه سرتیری تیره شپه د هرات ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د طالبانو په یو برید کې ووژل شول. دو امنیتی چارواکو چې نه غواړي نمونه افشا شي همداراز ویلي چې د عامه محافظت د ځواکونو 15 نور سرتیري په دې حمله کې اسیران شوي او یو ټپي دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دا هیله مند دی چې د ایټالیا د حکومت مشرتابه اروپایي ټولنه پر روسیې د بندیزونو په برخه کې د خپلې پالیسۍ نرمولو ته وهڅوي. د سودان واکمن پوځي جنرالان په دې هیواد کې د روان سیاسي کړکیچ د پای ته رسولو په مقصد د اعتراض کوونکو له مشرانو سره موافقې ته رسېدلي دي. د اروپایي هیوادونو چارواکي هڅه کوي چې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لیوالو د لویدیز بالکان شپږو هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې دا ټولنه لا هم د دوی هیلو ته په مثبت نظر ګوري. او د جرمني د شتوتګارت ښار یوې سیمه ییزې محکمې یوه جرمنۍ وګړې په اسلامي دولت ډله یادایش کې د غړیتوب په تور په 15 کاله حبس محکومه کړې ده.
اوردونکو د ازادي راډیو د افغان بسیم د 93 شمیرې غځنګړی د پیغامونو پروګرام متاسفانه تخنیکی ستونزې لري، نن کار نه کوي، په دغه ساعت کې کار نه کوي. زموږ همکاران اخته دي د بیا فعالولو لپاره کار کوي. اوس ستاسي څو پیغامونه چې د پیغام ثبتونکي ماشین د لارې موږ ته را رسېدل درته خبرو.
ستاسو له پیغامونو
زه عزیز الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه سره په تماس کې یم. چې له لرم د لوړ مقامات څخه اجازه موږ د هلمند په لفاق له یو څه غور وکي. په څو کلو راځي دغه یو پل دی، دغه یو پل دی. د تیر وخت کې موږ په ان په دوه دي کوکی د بولان څخه تر لشکرګاه پورې تلو. مانا ډیر صحابه مو په کول او فعلاً ان دغه منطقه کې د 2 ساعت 3 ساعت کې تړلې نه دي. د لوړ مقامات څخه هیله لرو تر څو دا موږ پیغام واوري او یو توجه ورته وکړي.
ولې زه د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړ پونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ سره د شمسیانو کومه مرسته سوې وه هغه شمسیانو مرسته تر اوسه پورې نه ده رارسېدلې. خدای دې وکړي د افغانستان لوړ پونې چارواکي د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ د شمسیانو سره کومه مرسته سوې خدای دې وکړي د هغه شمسیانو پوښتنه راته وکړي او موږ ته یې راورسوي. وسلام.
زابل ولایت د نوی نوبار ولسوالۍ د غونډانو د علاقې څخه خبره کوم. بعد لږ څه د نوبار ولس ډېر مشکلات لري. اتلس کاله وسولو خو دغه د چټکو زده کړو په نامه مکتبونه دي هغه تر ونو لاندې وایي. زموږ ته څو مشران دي په مرکز کلات کښې د هغو په خارج په کابل کښې سبقان وایي. دوی خپله مارکیټونه لري او کلینیک نه لرو، شفخانه نه لرو. په یو کنډواله کښې یو سپین ږیری رالېغلی وایي دغه ستاسو یو څانګه ده، نو د خدای په خاطر دې پاملرنه ورته وشي. او کوم مریضان چې مرکز کښې لاس ته یوسو هغه سې اشتمن وي هغه ترې ځایه ورسوي چې غریبان وي د هغو د زامنو د بدن غړي پرسي. هلته مې څه نشته، یو متخصص ده رئیس و یو ډاکټر و شان ټول په وایي سو راغلي هغه په هېڅ نه پېژي وایي کندهار کښې یو. خدای دې وکړي چې په مرکز څخه توجه وشي، مرکز یې وه ولسوالیو ته وکړي او خصوصا د نوبار ولسوالۍ ته. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اوس دوه پروګرامونه لرو اوریدونکو، د ازادي راډیو تنظیم پروګرام د کوریا چار او د ازادي راډیو او د یونیسف د ادارې ګډ پروګرام چې د کوچنیانو پر حقونو باندې بحث پکې کېږي. اول به د یونیسف او ازادي راډیو پروګرام واورو، بیا به د کوریا چار.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. نن په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو پاکله خبرې کوو. ولې له هم د پولیو مثبتې پیښې لیدل کیږي؟
ښه کار نه کوي، لالای ده چې پرې کوي یې نه خوږیږي، لاسې پلجي بیخي کار نه کوي، بیا وچ هېڅ کار نه کوي، رګونه غوند وچ.
او دی حال لاری چه که دلی شید؟
ماشومان روغتیایی مراکز و تبوزی اغا روغتیایی مراکز چه په هر اصد حکیوی ده پولیو زد واکسینو نشتا پو والیا توگا پر روغتیایی مراکز و که هم تدبیقی.
نن پا هم دیکل خبری که و لازادی راژیو سروسی. قدر من دوستانو، د ماشومان لپاره د پولیو پر ضد واکسین یو له اسانه او ارزانه لارو څخه دی چې ماشوم د تل لپاره له مایوبونکي او وژونکي ناروغۍ څخه ساتي. د سی کارکونکو په وینا له 15 کلن څخه کم عمره ماشومانو ته مو د پولیو ضد واکسین ورکړئ او په دې ډول ماشوم، کورنۍ او ټولنه له یوې لویې بدمرغۍ څخه وژغوري. که داسې ونه شي نو ماشومان مو د پولیو له وحشي مکروب سره مخ کیږي چې بیا یې درملنه نه کیدونکې ده. د لغمان اوسیدونکی رحیم وایي چې د دوی په کور کې د ماشومانو واکسین ته دومره پاملرنه نه کیږي، نو ځکه خو یې وراره د پولیو په وحشي مکروب اخته شو.
لاس یې شل شي، پښه یې شل شي، بیخي خوري نه، سم تیک پروت دی، بیا کله ښه شي او لږ هغه شي نو لاس یې کار نه کوي، جګېدی نه شي، پښه کار نه کوي، لالای ده چې پرې کوي یې هم نه خوږیږي، هېڅ کار نه کوي، رګونه غونډ وچ شي. کورنۍ ډېره پازابي ورسره، کورنۍ خو عیلې ده، بچیانې دي، مثال د خبرې موږ کور ورسره پازابي، دغه کوټه کښې پروت دي، خو د هغو خلک ورسره پازابېږي، په یو کس نه جګېږي، په دوو کسو نه جګېږي، دوه درې کسه چې بیا جګي خپله ډېر ځورېږي په غریب.
سره له دې چې هر کال د روغتیا وزارت او نړیوال سي سازمانونه په ګډه هلې ځلې کوي چې د پولیو میکروب ورک کړي او خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه وړاندې کړي، خو بیا هم په روان کال کې په ټول افغانستان کې لاس د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوي دي. دا چې هم خلک د پولیو ضد د واکسین په هکله څه وایي له څو تنو څخه مو پوښتلي، ورته غوږ شئ.
زما نوم اختر محمد دی. پولیو خو یو خطرناک مرض دی، دا ټولو انسانانو ته ثابته شوې ده، خو زه خپله د افغانانو وروڼو او خویندو نه دا تقاضا لرم چې خپل ماشومان باید چې سنې ټیټ وي یا څومره چې هغه مثال واکسین ورته کیږي باید دوی نږدې روغتونونو ته ویسي او واکسین ورته وکړي، که یې ونه کړي بیا نو پایله به یې منفي وي.
د
زمانم حاج جمیل دا پکتیا ما احمدای ساخیل څوار رسمه شومان لرم ټول واکسین دی دمګه کلا برکی کی کور دا مغلطه نه پر راځي ما واکسین په حاله دوره په افته کی اور راځي مو شوم الحمدلله واکسین کوم مکمل واکسین ته وګو
دروختیا وزارت له ټولو جنگی ډلو څخه غوړي چې د هیواد له مشمانو سره دې ظلم نکوي د واکسین د مخنیوي پر ځای د مرسته وکړي چې په ټول افغانستان کې د پولیو ضد واکسین تطبیق شي دینی علما هم له ټولو خلکو غواړي چې د پولیو د واکسین په برخه کې دی بیغوري نه کوي په دې اکله دینی عالم عبدالحق وایي
واکسین شروع شوی دا د پرج او هغه شیامیان دي تقریبا در توا مخ پر ریکدو باندې د بیل خصوصه هغه سیمو کې چې دوی خپل پر وخت او زمان باندې کوي او هغه سیمې چې ته نسیو نیری سیمې د نوو روسیې په هغه کې سبتیږي ستا دغه سی په ځانستان بیا چې پالڅو بیا نه جوړیږي شی چې ایسلاند او انسان ته ضرر نه درلودي هغه طبعا باید درته ووسي او هغه شی چې درته کوم مانعت په صریح په آیات کې نه لري درته په حدیث کې نه لري په اجماع کې نه لري په مذهب کې نه لري په معاشره کې نه لري نو ولې باید هغه څه خودداري وکړي او ضرر یې هم وینو درته که چیرې دغه طبابت ونه کړو درته وان ته وسې سردرد یې درته دغه ګولې درته ته ونه خلاصه سردرد نه شکیږي ان خدا ګولې وخوره ته ومنه تسویه مې عموما خود کړه دغه چې واکسین در لره دغه حمایت وکي پښتبانی وکي نور لیر مونږ کې کوته بوزي امنیت ونه سي اتمیه وکي اتمیه وکي اتمیه وکي پایدا ده تاوان نه لري هیڅ تاوان نه لري نه شرعي نه ديني نه مذهبي پلو واکسینې کده شری واکسینې کده توري غاری واکسینې کده ارش واکسینې باید وسی نو اسلام په دې کې څه مانعت لري
دا چې د عام روغتیا وزارت د پولیو پر ضد د واکسین په برخه کې څه کړي او له خلکو څه غواړي په یاد وزارت کې مو د پولیو د لمنځه وړلو په برخه کې د عامه پوهاوي له مسؤول میرجان راسخ څخه پوښتلي دي
په 2008 کال او په 2008 کال کې منګه په جنوب جنوب شرق شرق او په شمال شرق حوزو کې هم د پولیو مثبت پیښې لرلې یعنی د افغانستان څلور حوزې د پولیو د ویروس څخه متاثر وي په 2013 کال کې منګه یوازې او فقط او فقط په سویلي حوزه کې او په ختیځه حوزه کې د پولیو مثبت پیښې لرلې یعنی په 2013 کې یو وشت پیښې سبسوي چې پینځلس مثبتې پیښې په سویلي حوزه کې او شپږ پیښې په ختیځه حوزه کې ثبت شوې دا په دې معنا ده چې افغانستان اکثره سیمې د پولیو د ویروس او د درې ناروغۍ څخه عاری سوي دي او پاکې سوي دي او فقط په یو محدوده جغرافیایي سیمه کې دا ویروس اوس کلابند سوی دی تقریبا 80,000 د افغانستان وګړي اکثره نه په حیث د رضاکار داوطلب په دې پروګرام کې لمنګ سره همکاري کوي
کله چې راته وایي چې په کوم سیمو کې د پولیو میکروب لمنځتلی او کوم سیمه لا هم اما سپاتی دی
فقط که دا حوزو پا کچه رایسو تا افغانستان فقط دو حوزی اوس هم دا پولیو دا ویروس دا تهدید سره مخ دی چه اغا سویلی حوزه دا او شرقی حوزه دا پا سویلی حوزه که قندهار، روزگان، هلمن دا حق مناطق دی چه پا عنوان یا پا نامه دا مخزن دا ویروس دا پولیو وست پیزندل کی گی زکا پا دی سومه که هم دا پولیو مثبتی پیخی را منتسوی او هم دا راز پا دی سومه که پا محیط که پا چاپریال که پا ناپاک و بو که آل تا هم ویروس تثبیت سویده مشخصی وای ما جنوبی حوزه او ختیځه حوزه د پولیو د ویروس او د پیخو د زیات د تهدید سره مخ دي
د پولیو د لمنځولو لپاره عام خلک څه کولی شي
ډیره ښه پوښتنه مو کړه منګه د دې پروګرام نوم ایښی دی یا ورته وایي چې د پولیو د لمنځولو ملي پروګرام دا ملي پروګرام چې ورته وایي دا یوازې د دولت او د صحت عامه وزارت دنده نه ده دا یوازې مثلا د حکومت یا د نړیوالو پارتنرانو د دو دنده نه ده چې دوی په دې برخه کې فقط مصارف کوي کومک کوي د المنځ وړي په دې پروګرام کې د ولسمشر نه نیولې د ټولنې یو عادي فرد پورې دوی ټول باید خپل ونډه پکې ادا کړي چې دا ناروغي لمنځ ویوسي د ټولنې هر قشر ډیر یو عمده رول د دې ناروغي په لمنځولو کې ادا کولای شي همداراز د کلی مخاور مالک مشر دوی کولای شي چې زمينه د کمپاین د تطبیق د لپاره مونږ ته خبره برابره کله د سی غنګوسی او خبري اوریدل کیږي د ټولنې نو باز سره د سی افکار پیدا کیږي چې ولی خارجیان بهرنیان او دغه روغتیایي سازمانونه د دوی ډیر دې ته لیوالتیا لري چې دغه موږ ته کمک وکړو د کمپاینونه تطبیق سي. دوی زموږ او ستاسو د ماشومانو د پاره فقط او فقط دا د اندېښنه نه لري چې زموږ او ستاسو ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي. دوی د خپلو ماشومانو ته اندېښنه لري که دا ویروس دلته محو نسي بیرته به د دوی د هیوادو ماشومان به د دې ویروس سره د تهدید او خطر سره مخ سي.
په راتلونکي کې څه پلان لري چې پولیو بیخي له منځه لاړ شي؟
په 2019 کال کې کوم پلان چې موږ په دې برخه کې جوړ کړی دی هغه هم نومېدی د پولیو د لمنځه وړلو عملیاتي اضطراري پلان په نام باندې یادوه. په دې پلان کې موږ دا په نښه کړي چې باید اړتیا ده په 2019 کال کې چې نه پړاوه د پولیو ضد کمپاینونه په افغانستان کې پلي سي چې هغه درې سرتاسري وي، یعنی په ټول افغانستان کې، او شپږ نورې باید فرعي یا اختصاصي په هغو سیمو کې چې دا ویروس تهدید پکې زیات دی هلته باید پلي سي. د دغو نهو کمپاینونو نه درې پړاوونه ته په تطبیق سو په بریا توګه، یو سرتاسري کمپاین او د فرعي کمپاینونه وو، او شپږ نور کمپاینونه هغه پاتې دي چې هغه هم باید تطبیق سي. خو هغه څه مهم ټکی پکې دا دی چې دا کمپاینونه باید په بریا سره تطبیق سي. که چیرته په بریا سره تطبیق نسي، نه دا چې موږ هغه خپل هدف ته نږدې کوي، بلکې موږ د خپل هدف نه لرې کولای سي. په سرتاسري کمپاینونو کې هدف دا دی چې 9.9 میلیونه ماشومان باید واکسین سي د 15 کالو لاندې.